د ماسپخین دو بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ وسله والو حمله پای ته رسېدلې او څلور واړه برید کوونکي وژل شوي. په حمله کې د چارواکو په وینا دوه تنه وژل شوي ملکي کسان او څوارلس نور ټپیان دي. د حملې نور جزئیات به له خپل خبریاله واخلو. پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران یو وتلي مخالف مشر میر حسین موسوي وایي د ایران په را روانو انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحاني ته رایه ورکوي. د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو پنځو کلونو کې د $15 میلیون په ارزښت ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ادارې سره مرسته کوي. خو لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د دې سات مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي راډیو ټلویزیون وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او سوال لس نور ټپیان دي. د هلمند په مرکز کې د پولیسو او ملي اردو یو شمیر پوستو د چهارشنبې د شپې د سختې جګړې له امله لږ وخت لپاره سقوط کړی او د اروزګان چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو ټلویزیون وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او سوال لس نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان اتولا خوګیاڼي ازادي رادیو ته وویل چې دغه برید نن له غرمې مخکې ترسره شوی. نوموړي وویل چې جګړه پای ته رسېدلې او ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. د چارواکو په وینا په وژل شویو او ټپیانو کې تر ډېره ملکي وګړي دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس عبدالله وغوښتل چې په دې ولایت کې په حکومتي چارو کې د ښځو ونډه زیاته کړي. ډاکټر عبدالله هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت د ښځو له شورا ټولنو او خزینه سوداګرو سره په یو غونډه کې ولیدل او د هغوی پر ستونزې ورسره خبرې وکړې. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د هرات د میرمنو استازیو له اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې د دې ولایت په ادارو کې د خزینه ښوونکو او ډاکټرانو شمیر زیات کړي. د هلمند لخکرګاه په لویدیز کې درې امنیتي حوزې ته نږدې د نادلي ولسوالۍ اړوند د ګروپ شش په نوم سیمه کې د پولیسو او ملي اردو یو شمیر پوستو د چهارشنبې د شپې د سختې جګړې له امله د لږ وخت لپاره سقوط کړی. د خبر د هلمند د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده ازادي راډیو ته تایید کړ. خو د والي ویان وایي د وسلوالو دغه ستره حمله یې په شا تمبولې او درنه مرګ ژوبله وسلوالو ته اړولې. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې یو پولیس وژل شوی او پنځه نور ټپیان شوی دي. خو قاری یوسف احمدی رسنیو ته ویلي چې د نادلي د تیر شپې په جګړه کې و پوستې نیولې او دوه افغان سرتیري وژلې. او د اروزګان چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانې د امنیت امیر عبدالقوی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ په شمالي برخه کې د افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو په عملیاتو کې دغه تلفات او وختي. نوموړي وویل چې د عملیاتو پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي، شپږ ټپیان او په خبرې چې دوی ته تلفات نه دی وختي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا زایر څخه اوري.
سلامونه. د ایران یو وتلی مخالف مشر میر حسین موسوی ویلی چې د 2011 کال ریس په کورنی نظر بند کړي دی. د ایران په انتخاباتو کې اوسنی ولسمشر حسن روحانی ته رای ورکوي. د خبره په ایران کې د اپوزیشن په یو ویپانه کلمه کې سوی ده. په دې ویپانه کې د می په 14 راپور خپور شو او پکښ ویل شوی چې موسوی وړاندیز کړی چې امنیتي ځواکونه دي د رایو یو سیار یا ګرځنده صندوق د کورته یو سیټ سودای وکولای شي خپل رایه وکاروي. میر حسین موسوی یو پیژندل شوی اصلاح غوښتونکی دی چې د 2009 کال تر ولسمشر انتخاباتو وروسته په پراخو مظاهرو کې د لاس لرلو په تور په کور کې نظر بند سو. هغه اعتراضي مظاهرو چې شین غورځنګ نومول شوی څو میاشتې دوام وکړ. که څه هم تر د دوه ورځې دمخه نورو اصلاح غوښتونکو مخالف مشرانو لکه مهدي کروبي او محمد خاتمي د روحاني ملاتړ کړی وو. دوی له سیاسي فعالیت منع سوي وو. خو دغه درې اصلاح غوښتونکي د حسن روحاني په کمپاینونو کې د مطرحو کسانو په توګه پاتې سوي دي او په لوړ غږ خپل نمونه اخیستل. ټاکل سوي د ایران راتلونکي ولسمشر انتخابات د مې پر 9 نیټه ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو له متحده عربي اماراتو سره د همکاري یو نوی توافق لاسلیک کړی دی. متحده عربي امارات د سعودي عربستان په څیر ایران یو ستراتیژیک دښمن ګڼي او په دې باور دي چې ایران په ټول منځني ختیځ کې تاوتریخوالي ته لمن وهي. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر پرون د دې نوي توافق په اړه وویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله مند دی چې د سیمې د ستونزو د هواري لپاره تر پخوا ډېر ګډ کار وکړي. د خلیج هیوادونه هیله لري چې د ولسمشر ټرمپ اداره به هغه څه چې دغه هیوادونه په سوریه، عراق او یمن کې له وسلوالو ډلو سره او هم په سعودي عربستان او بحرین کې شیعه وګړو ته د ایران پراخ ملاتړ بولي ختم کړي. د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 5 کلونو کې د 5 میلیون ډالر په ارزښت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ادارې سره مرسته وکړي. دا اعلان پرون داسې مهال شوی چې د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو سازمان لپاره خپل بودیجه کموي. دغه اقدام د دې سبب شو چې د دې سازمان ادارې له شرکتونو څخه د لا ډېر بودیجې ترلاسه کولو هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې تقریبا ټول بودیجه تر دې وړاندې د حکومتونو لخوا ورکول کېده. د دې ادارې مشر زید راتل حسین هیله ښودلې چې دا د ویلو لاسته راوړنې یو پایل ووسی. اروپای ټولنې پولند او هنګری ته خبرداری ورکړی او ویلي دی چې له راتلونکي میاشتې څخه د مهاجرینو منل پیل کړي. د ختیځ اروپا د دوو هیوادونو د کډوالو په اړه د هغه پروګرام مخالفت کړی چې اروپای ټولنې په 2015 میلادي کال کې تصویب کړی دی. د دې پروګرام له مخې د ختیځ اروپا هیوادونه باید د سوریې، عراق او اریتریا یو سل شپېته زره کډوال چې دا مهال په یونان او ایټالیا کې اوسېږي ومني. د اروپای ټولنې د کډوالو د چارو رئیس دیمیتریس اورامپولوس پرون په فرانسه کې خبریالانو ته وویل له پولند او هنګري چې تر اوسه یې حتی یو له دې کډوالو هم نه دی منلی غواړي چې همدا اوس دا کار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه د هغو هیوادونو ته چې ورو کار کوي وروستی خبرداری دی څو خپل مسؤلیت ترسره کړي. او د روسیې په جنوب لویدیځ ښار ولګوګراد کې په یوې ودانۍ کې د ګازو نلۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر څلورو تنو ته ورسېد. پلټونکو نن وویل چې د چاودنې د ودانۍ یوه برخه ویجاړه کړې او د شپې په اوږدو کې دوه مړي د خاورو تر انبارونو لاندې وموندل شوي دي. په دې اړه د تحقیق کمیټې ویلي چې درې تنه قربانیان د همدې ودانۍ اوسېدونکي وو او څلورم کس د ګازو د نلۍ کې جوړونکی وو. ځایي چارواکي وایي ډېر احتمال شته چې دا پېښه د هغو کارګرانو لخوا رامنځته شوې وي چې هڅه یې کول په غیر قانوني ډول د بو یو نلیکا پرانزی. د خبرونو پای
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی کام. ولانی په خبرونه کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وايي په جلال آباد کې د ملي رادیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوالو حمله پای ته رسیدلې او څلور وړ بریت کوونکي وژل شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په رسنۍ دغه حمله وغندله.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په رسنۍ باندې او په ځانګړي توګه د ننګرهار په ملي رادیو ټلویزیون باندې دغه بریت غندې.
د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه په لویدیځ کې درېمې امنیتي حوزې ته نږدې د تېرې شپې سخت بریدونه یې په شاتم بولی دي.
خاص کې تاسو رسیدلی ساحې ته چې وضعیت تحت پوشش نیولی دی. معمولا په جګړه کې دواړو لورو ته تلفات رسیدلی دي.
د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې چارو وزارت وایي په تېر 1995 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت له درکه نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې دي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په رومانیا کې د 1500 سواتي برمته شوو کورنۍ د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزیزانو د خلاصون لپاره هڅې زیاتې کړي.
مهنت مزدوری لپاره یورپ ته تله په لاره کې قزاقیانو ګیر کړي دي. نن ورسره اوومه ورځ ده مسلسلي وهي مسلسلي ټکوي.
دغه راز مودې منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر ټولو جګپوړي ډیپلومات له استعفا هم خبرو. د اساسي بشري حقوقو او د مخکښو ښځو دوه ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي راډیو او رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ننګرهار چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ د وسلوالو حمله پای ته رسېدلې او څلور واړه برید کوونکي وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه برید کې دوه تنه ملکیان وژل شوي او لسو زیات هم ټپیان دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری همدا شیبه د ټلیفون په کرښه دی. شینواری صاحب، خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. اول که راته ووایه چې تر څه شیبه مخکې هم د ډزو غږونه اوریدل شوي وو، آیا حمله کاملا پای ته رسېدلې، ډزې نه اوریدل کیږي؟
همدغه شیبه چې زه تاسو سره خبرې کوم، نورې ته د ډزو اوازونه بیخي بند دي. جګړه پای ته رسېدلې، موږ هم د دغه پیښې ساحه کې بیخي نږدې 15 متره کې یو. وزیر بیخي اوس آرامه ده. نتیجه کوم دغه خپله ودانۍ کله بنده کړې ده، مسجد ځواکونه دننه ودانۍ ته نه وتي دي. ممکن له دوی سره رسنۍ ته هم اجازه ورکړي چې دوی داخل دغه انځور واخلي. دغه پیښه چې سهار 9:30 بجې جګړه پیل شوې وه، نیم ساعت وړاندې هغه وروستی بریدګرو د دغه امنیتي سرچینو په وینا باندې چې تمن سره په ساحه کې هغه ځواکونه معلومات شریک کړل، یو کس پاتې و چې هغه دغه نیم ساعت وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې له منځه لاړه. په ټوله کې دوی وایي چې څلور تنه واستول او په دې تلفاتو کې د ولایت مقام لپاره چې کوم معلومات مو سره شریک شوي دي، څوارلس تنه عام خلک زخمیان چې غیر روغتون ته لېږدول شوي دي او دوه کسه وژل شوي دي.
د وژل شوو کسانو په اړه چارواکو څه ویلي دي چې دا د ملي راډیو ټلویزیون کارکوونکي دي او که عادي خلک؟
نور به ستاسو आवाज موږ ته د شامل دي. خو د ولایتي ادارې لا تر اوسه پورې په دې اړه ځکه معلومات نه دي ورکړي چې رسنۍ په بار بار اړیکه ونیوله. خو ولایتي چارواکي لا اوسه د کنفرانس نه دي حاضر شوي. دوی وایي چې د پیښې پلټنې وروسته موږ رسنۍ سره معلومات شریکو.
تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، چارواکي څه وایي؟ یا تاسو چې خلکو سره خبرې کړې دي، مسؤلینو سره خبرې کړې دي، په ننګرهار کې خو په وروستیو کې د اسلامي دولت ډله یا داعش هم ډېره فعاله ده.
طالبان آمادگی اکثر کرکون کی
تاسو هغه سیمه کې چې اوس ولاړ یاست، وضعیت څه ډول دی؟ آیا لارې ګودرې هم بندې دي، لارې سړکونه بندې او خلک
جلالباد خان مکمل چې کله دغه جګړه پیل شوې ده، د ټول ښار څخه دوکانونه بند شوي دي، خلک وتلي دي، ښار خو مکمل بند دی. او په دغه ساحه کې چې دغه پیښه شوې ده، چې دا خونه د ولایت مقام ته بیخي نږدې ده، په 100 متر کې دغه ملي تلویزیون ودانۍ وه، نو دلته لارې مکمل بندې. یوازې امنیتي اوربندونه دي چې دوی کمربندونه اچولي دي او داخل ودانۍ ته ننوتي دي، او تر څو دغه اتاقونه دغه تصفیه کېږي او وروسته رسنۍ ته اجازه ورکوي.
د څوارلسو ټپیانو په اړه چارواکي څه وایي؟ کوم روغتون ته انتقال شوي دي او د دوی روغتیایي وضعیت څه ډول دی؟ بله، شاه محمود شینواری له تاسو نه یو دنیا مننه. له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری و چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ وبخي د نننی برید په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل د چارواکو په وینا، دغه برید څلور تنو تر سره کړی و چې څلور واړه د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي. البته داسې ویل کېږي چې دو تنو یې ځانونه الوزولي دي، دوه ځان وژونکي وو. د چارواکو په وینا په دغه برید کې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او څوارلس نور هم ټپیان شوي. تر اوسه پورې د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په ملي راډیو ټلویزیون نننۍ وسلوال برید غندي او وایي چې دا ډول بریدونه به په هیڅ ډول د رسنیز کار په برخه کې د رسنیو د کارکوونکو پر ژمنتیا اغیز، منفي اغیز ونه کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه د دې وزارت له ویان صابر مومن سره غږېدلی.
اطلاعات و فرهنگ وزارت پرسنیو باندې او ځانګړي توګه د ننګرهار په ملي رادیو تلویزیون باندې دغه برید غندي دا که د هر شا لوري وي د هرې ډلې لوري وي.
بله ښاغلی مومند، ستاسو معلومات څه ښیي هلته چې په ملي تلویزیون کې هلته د ننګرهار آیا د دې کارکوونکي هم وژل شوي یا ټپیان شوي دي که څنګه؟
ما یو وخت په وخت باندې هلته اړیکه کړې ده، چون تاسو ته معلومات دی چې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون اوس په خپله یوه مستقله اداره ده، د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې نه دی، خو ولې هغه مسؤلیت چې د وزارت اطلاعات او فرهنګ دی چې په دولتي او خصوصي رسنیو سره هغه همغږي او همکاري باید ولري. د هماغې له مخې موږ پوښتنه کړې ده، اوس هم هلته دقیقا معلومات نشته دی، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو یادونه باید وشي چې د ملي امنیتي ځواکونو څخه زخت ډیره مننه کوي او دوی ستایي چې د پیښې ځای ته په خپل وخت باندې ځانونه رسولي دي.
بله یوه بله پوښتنه ښاغلی مومند، هغه ده چې آیا فکر کوئ چې داسې عملی به د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو په کارونو باندې ناوړه اغېز ولري؟
هغه تعهد چې زمونږ خبریالان او زمونږ رسنۍ له افغان ملت سره او د خپل هیواد سره د ژمنتیا په موخه باندې لري، دا ډول کړنې د هغوی په کارونو باندې اغیزه نشي کولای، خو ولې بیا هم د بیان په ازادۍ باندې دا ډول بریدونه د غندنې وړ دي او باید وغندل شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومندو چې په جلال آباد کې د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پر ودانۍ د نننۍ برید په اړه نظر څرګندو. ښاغلی صابر وایي چې دا ډول برید نشي کولای چې پر رسنیو د رسنیو پر کارکوونکو د رسنیو د کارکوونکو پر کار منفي اغیز وکړي. ښاغلی مومند دغه راز افغان امنیتي ځواکونه استایي چې د حمله په وخت ډیر ژر سیمې ته ځان رسولی دي. افغانستان تیر کال د خونړیو بریدونو شاهد و. تیر 2014 میلادي کال دغه راز افغانستان د خبریالانو لپاره هم یو خونړی کال و. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وروستي راپور کې ویلي چې په دې کال لږ تر لږه 14 خبریالان وژل شوي. دغه کمیټه وایي په دغو ارقامو سره دغه هیواد له سوریې وروسته د خبریالانو لپاره په نړۍ کې دوهم لوی خونړی هیواد دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غرض لوی کارونو کې د اف ام په 0.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. بیا هم په امنیتي موضوع کې تمکیګ او زو هلمند ته چیرې ډیر نه آرام دی نه قرار دی. په ورستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو بریدونه بیا زیات شوي دي. د هلمند والی ویان وایي د تېرې شپې سخت بریدونه په شاتم به ولیدي. د ولایتي شورا غړي بیا د تازه پیل شوو جګړو سره اندېښمن دي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي که حکومت روانو ناامنیو ته لاس تر زنې کښېني د ښار او ولسوالیو اړوند نورې سیمې به هم ډېر ژر سقوط وکړي. ویل کېږي په نادلي او ګرمسیر کې د سختو جګړو له امله دواړو غاړو ته درنه تلفات هم اوښتي دي. په اړه نور حال لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې.
د لشکرګاه په لویدیځ کې درېیم امنیتي حوزیې ته نږدې د نادلي ولسوالۍ اړوند د ګروپ 6 په نوم سیمه کې د پولیسو او ملي اردو یو شمېر پوستو د چهارشنبې د شپې د سختې جګړې له امله د لږ وخت لپاره سکوت کړی دی، خو د حکومت مسؤلین نه مني. د والي ویاند وایي د وسلوالو دغه ستر حمله یې په شاتم بولې ده او درانه تلفات یې ورته اړولي دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل یو پولیس وژل شوی.
خاص کې تا تر رسیدلی ساحې ته چې وضعیت یې تحت پوشش نیولی دی. معمولا په جګړه کې دواړو لورو ته تلفات رسیدلی دي چې تر دې دمه پورې کوم معلومات تر رسول لاس کې رسیدلي. ګڼ شمېر سوال مخالفین عمل ته له منځه تللي او په تعداد درې نفرو د افغان قطعاتو ټپیان دي او یو نفر هم شهادت رسېدلی.
د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تېرې شپې په برید کې د افغان ځواکونو 15 سرتېري وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د ولایت مقام په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نادالي او ګرمسیر ولسوالیو په اوږدو جګړو کې 9 وسلوال وژلي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د نادلی او ګرمسیر د تیر شپې د جګړې پر مهال د غوچ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د هوا د لارې د افغان ځواکونو مرسته کړې ده. نږدې ټول کال وسلوالو د لشکرګاه پر شاوخوا او یو شمېر ولسوالیو کې جګړه توده وساتله، خو د لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي حوزو په شمول په نادلی او ګرمسیر کې د وسلوالو تازه ډله ییزو بریدونو د ولایتي شورا وکیلان اندېښمن کړي دي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي ځینې فرصتونه شته چې باید وکارول سي، کنه نور سیمې به هم سکوت وکړي.
که چېرې طالبان غواړي چې بېرته دغه لاغه کته کې او خپل ځان بېرته خپلو زړو خزو ته یا کمربند ته ځان ورسوي یا تر کمربند لا هم ځان تیر کړي، ښار ته ځان ورسوي، که چېرې حکومت مخه ونه نیسي د دې وسلوالو مخالفینو، امکان دا لري چې خپله ښار باندې بیا وسلوالو مخالفین حمله وکړي، ځکه چې ښار څلور خوا ته کمربند دی، څلور خوا باندې جنګ هم شروع دی.
د هلمند نظامي مسؤلین بیا ډاډ ورکوي، وایي د هر ډول بریدونو لپاره امادګي لري، خو نږدې دوه کاله کېږي چې د لشکرګاه خلکو ته د نامنیو د لرې کولو ژمنې ورکول کېږي، اما لا هم د ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې جګړې روانې دي او خلک ترې په ارامۍ ژوند او کاروبار نسي کولی. طالبانو هم خپل لور ته د اوښتو تلفاتو یادونه نه ده کړې، خو کار یوسف احمدي رسنیو ته ویلي دي چې د نادلی د تیرې شپې په جګړه کې اووه پوستې نیول سوي او دوه ویشت افغان سرتیري وژلي دي، خو دولتي مسؤلین دغه خبره نه مني. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د غرازه د کندوز سیمهیز چارواکي وایي چې د دې ولایت په قلعه زال ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې دېرش کلي له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي او په ولسوالۍ کې د نورو سیمو د تصفیې لپاره هم عملیات دوام لري. له کندوز د ازادي راډیو بل خبریال اجمل آریان.
د قلعه زال ولسوالۍ مرکز اختیپی کې دېرش کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي دي. د کندز د قلعه زال ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیې عملیاتو په پایله کې دېرش کلي د یادې ولسوالۍ مرکز اختیپی کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي او لا هم په سیمه کې عملیات جریان لري. د قلعه زال ولسوال محبوب الله سعیدی په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولسوالۍ کې دولتي ودانۍ د وسلوالو مخالفانو لخوا ویجاړې شوي او یا هم سوځول شوي دي. د اختیپی بازار همدارنګه دېرش کلي د طالبانو له وجود څخه تصفیه شول او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري او د دغه جګړې له کبله خلک هم زیانمند شوي دي. د ښاغلي سعیدی په وینا چې بې ځای شوي کورونه هم خپلو کورونو ته د راستنېدو په حال کې دي. په همدې حال کې د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد سفر اکبری بیا وایي چې دوی په تصفیه شویو سیمو کې د ډاډمن امنیت په خاطر امنیتي پوستې جوړوي.
تقریبا 32 قریه از وجود طالبا پاک شده و 6 نفر طالبا کشته.
د اقتیپی شاوخوا کلي موږ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړل او په دې عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي او اووه تنه یې ټپیان سوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري، خو نوموړي د ملکي وګړو او دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. بلخوا د قلعه زال ولسوالۍ د مرکز د اقتیپی سیمې خلک هم ډېر خوشحاله دي چې دولتي ځواکونه وتوانېدل د دغې ولسوالۍ مرکز بېرته له طالبانو څخه ونیسي. د اقتیپی د سیمې یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل جګړه وه، خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي وو، خو اوس خوشحاله یو چې زموږ ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوه او خلک هم بېرته خپلو کورونو ته را روان دي. د یادونې وړ ده د قلعه زال ولسوالۍ د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ په دوه برخو ویشل شوې ده، لکه قلعه زال او اقتیپه، خو دغه دوه سیمې د بغلان او کندز رود سره جلا کړي دي او اوس مهال د دې ولسوالۍ مرکز د اقتیپی سیمه د دولت تر ادارې لاندې ده، خو د قلعه زال سیمه له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې ده. دغه ولسوالۍ له بلخ ولایت سره همدارنګه د کندز له دوه ولسوالیو چهاردرې او امام صاحب سره ګډه پوله لري او سربیره له دې د 160 کیلومتره په اوږدوالي سره له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغانستان د کلو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي په 1395 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت له درکه نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې دي. د کلو د پراختیا او بیارغونې وزیر نن په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او په یاده برخه کې له خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وایي چې د 1025 تړونونو له لومړني قیمت څخه باندې 8.1 میلیارد افغانۍ وي چې تر دقیقې څېړنې وروسته یې واقعي قیمت 15.6 میلیارد ته ورسید. نصیر احمد دورانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی وکولای شول په یو کال کې 1.1 میلیارد افغانۍ سپما کړي او دغه شان د تیرو 2 کلونو د تیلو په تړون کې 1.4 میلیون افغانۍ سپما شوې چې ټول سپما شوې پیسې نږدې 2 میلیارد افغانۍ کېږي.
په مجموع کې ټول 1.95 میلیونه 1,4,400 افغانۍ په مجموع د 1395 مالي کال کې موږ ترفجوي سره ده.
ښاغلی دورانی زیاتوي په دغه وزارت کې د فساد جنو دوسیو ته رسیدنه شوي او د څلورو قضیو عاملین یې عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي. ښاغلی دورانی دغه شنوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې په وزارت کې موازي ادارې لمنځه وړل شوي، برېښنایي سیستمونو ته پراختیا ورکړل شوي او عملیاتي پروسې ساده شوي دي. د ده په خبره د پیرودونکو لپاره یو مرکز رامنځته کول، عدلي او قضایي بنسټونو ته د فساد دوسیو استول، اطلاعاتي بانک جوړول، خلکو ته معلومات ورکول او له پروژو څخه ښه ساتنه او څارنه د دوی نور مهم کارونه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ له دې اقدام څخه د هر کلي ترڅنګ ټینګار کوي چې هر وزارت کولای شي په ښه مدیریت او په کارونو کې د شفافیت له درکه زیاته سپما وکړي. د دغه بنسټ اجرایي مشر سید اکرام افسلی ازادي راډیو ته وویل
ټول وزارتونه کوای شي چې د سم مدیریت پر رامنځته کولو او د ښې حکومتوالۍ د اصولو په پلي کولو باندې په خاص توګه د روڼتیا په راوستلو او همدغه راز حساب ورکونې بهیر په چټکولو کې مختلفو برخو کې سپما هم ولري او د ناوړه ګټه چې پورته کېږي د خلکو د منابعو نه د دې مخه هم ونیسي.
ښاغلی افسلی زیاتوي دا هر څه هغه وخت ممکن وي چې د وزارت په راس کې یو پیاوړی مدیر وي او د فساد د له منځه وړلو لپاره یو پیاوړی سیاسي اراده ولري.
او اوس هم اروپا ته د تک په لاره کې د پرتو ستونزو یو راپور راخلو. په رومانیا کې د 15 سواتي برمته شوو کورنۍ د پاکستان له حکومته غواړي چې د دوی د عزیزانو د خلاصون لپاره هڅې زیاتې کړي. دغه 15 پاکستانیان څو ورځې مخکې اروپا ته په لاره وو چې په رومانیا کې سړي تښتوونکو وتښتول او اوس یې له کورنیو د خلاصون په بدل کې پیسې غواړي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبی مومند.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغبنې وزارت
رومانیا کې د انسان تښتونکو لخوا د تښتول شو پاکستانیانو د کورنۍ غړي وایي دوی د خپلو اولادونو د راخوش کولو وس نه لري او له نړیوالې بشري ادارو او د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دغه کسان دې ژر تر ژره د تښتونکو له منګولو وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې 15 هغه پاکستانیان چې غوښتل یې له ناقانونه لارو اروپا ته لاړ شي په رومانیا کې د انسان تښتونکو لخوا برمته شوي او اوس یې له کورنیو څخه د خوشې کېدو په بدل کې روپۍ غواړي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه د چهارشنبه پرس په خپل سر لیکنه کې دغه برمته شو پاکستانانو په اړه لیکلي چې دا کسان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي او تښتونکي ورته ډول ډول شکنجې ورکوي. په دغه تښتول شو کسانو کې وو د خیبر پختونخوا د سواد د بیلابیل سیمو اوسیدونکي دي چې غوښتل یې د ښه روزګار په لټه کې له ناقانونه لارو اروپا ته لاړ شي چې له دغه برخلیک سره مخ شول. د راپورونو له مخې په رومانیا کې د تښتونکو لخوا د نیول شوو سواتیانو عمرونه له 1925 کلونو پورې دي. د دغه کسانو د کورنیو غړو 13 ورځ د سواد په بنګوره کې د پریس کلب مخې ته د یوې خبرې ناستې پر مهال وویل چې سړی تښتونکي ورنه د خپلو خپلوانو د پرېښودو په بدل کې ډېرې پیسې غواړي او زیاته کړه چې دغه کسان په سختو کړاوونو او مشکلاتو کې دي. په رومانیا کې د برمته شو سواتیانو له ډلې د یو ورور شاو سین په دې اړه وایي
مهنت مزدورۍ دپاره یورپ ته تله په لاره کې قزاقیانو ګیر کړي دي. نن یې ورسره 1 ورځ ده مسلسلي وهي مسلسلي ټکیي ګوتې ورلم ماتې کړي دي. یو کس نه پکې غوتم کټ کړی دا ولې ولم مات کړی دا زمنګ نه ډیماند کوي موږ لوي 10000 یورو راکې چونکه موږ غریبانان خلک زمنګ سره دومره پیسې نه زمنګ څوک یا په 10000 تنخوا کار کوي یا په 10000 تنخوا کار کوي نو دومره روپۍ موږ نشو برابر ولې.
په دا خبرې غونډه کې د برمته شو کسانو پر رونو او نور خپل خپلوان سربېره د هغوی میندې او خویندې هم شامل وي چې له نړیوالو بشري ادارو او د پاکستان له حکومتۍ د برمته شو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوله. د یو برمته شوي سواتی مور رسنیو ته وویل چې دوی په قرض پور خپل زامن د دې لپاره اروپا ته لیږل چې هلته ښه روزګار پیدا کړي او خپل آینده جوړه کړي.
زما د زوی نوم حبیب رحمانو د هغه دا په دې ترکیې کې اومه میاشت وکړه اتمه میاشت وه چې شوي وه د هغې نه بیا ووتو هغه د انجن ټیکس د هغه په دغه تلیقه یې دوتې روپۍ اخیستې دي او بیا یې وی چې موږ ته بل ملک ته زما ما ته زه بل ملک ته ځم زموږ نورې دونه روپۍ نورې روپۍ هم موږ ورکړې او تللی دی او دا سویمه ورځ ده چې پې نیولی شوي دي.
یو بل مورکی بیا په ژړخونی انداز وایي
ترک نه بیا ول پیسې قرض کوي د قضې له زو د خدای غه جزانان او د خدای غریبانان او غرمی نو د ما خام نه زو د ما خام د غرمی نه ادم لګل د تا حکومت زمونږ د پاره څه کول شاغه دی وکي مو خدای خدای غه جزانان سره قدونه دونه لکونه نشي چې موږ ور مو مدونه لکونه کم ځای ګورو.
اروپا ته د پاکستانیانو او افغانانو په غیر قانوني لارو تک او پر لار د نیول کېده او یو ژل کېده مسله نوې نه ده، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول لسګونه پېښې رامنځته شوي چې ګڼ شمېر کسان پکې مړه، ټپیان او یا هم بیرته خپلو هېوادونو ته ریپورټ شوي دي.
په همدې سره رسېږو د خپرونې دوهمې نیمې ته. فریبا ظاهر ته ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پر ملي رادیو تلویزیون وسلوال برید کې دوه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو وزارت وایي چې په 1995 کال کې په قراردادونو کې د شفافیت له درکه نږدې 2 میلیارد افغانۍ سپما کړې ده. اروپایي ټولنې پولنډ او هنګري ته خبرداری ورکړی چې له راتلونکې میاشتې څخه د مهاجرینو منل پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو له متحده عربي اماراتو سره د همکارۍ یو نوی توافق لاسلیک کړ. او د مایکروسافت شرکت اعلان کړی چې په راتلونکو 5 کلونو کې د 15 میلیون ډالر په ارزښت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ادارې سره مرسته کوي.
او اوس هم مرزي احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او مالیزیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې مالیزیا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو لپاره مارکیټ لري او باید په دې برخه کې له افغانستان څخه ورته صادرات پیل شي.
په دغه موخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د مالیزیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې ترمنځ یو تفاهم نامه په دې موخه امضا شو چې لکه وروسته باید موږ مشترک فرانسونه ولرو، نندارتونونه ولرو، پاگراتاگ ولرو او د مالیزیا سره زموږ تجارتي اړیکې نور هم پیاوړې شي او موږ مالیزیا ته صادرات ولرو.
ښاغلی پسرلی وایي چې افغانستان هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت له مالیزیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. پسرلی وایي چې له مالیزیا څخه اوس مال افغانستان ته غوړي، خوراکي، پلاستیکي او برقي توکي راوړدېږي. د پکتیا په بیلابیلو ولسوالیو کې د روان کال رئیس تر اوسه څه باندې زر تنو بزګرو ښځو ته د اقتصادي وضعیت د ښه والي په هدف د سبزۍ اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي دي. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه 13 ډوله اصلاح شوي تخمونه د باغدارۍ د ملي پروژې او کرنې ریاست لخوا توضیح شوي دي. تسل وایي چې د سبزۍ اصلاح شوي تخمونه د پکتیا په مرکز ګردي، سمکنۍ، احمد آبا او سید کرم ولسوالیو کې پر ښځو ویشل شوي دي. نوموړی وایي چې کبی دغه اصلاح شوی تخمونه د پکتیا په نور ولسوالۍ کې هم د بزګرو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف وویشي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1170 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1260 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2250 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمه بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر کوړ 1160 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 12 پوله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ او 95 پوله، او زر پاکستانی کلدار 43 افغانۍ. د خبرونو پای
ازادي راډیو او ریاو مخله دي چې دوه نیوز پروګرامونه ته ور ورسیږي. او رچ د امریکا د ولسمشر د ادارې یو بل لوړ پوړي چارواکي وایي چې استعفا کوي. اسمت سروان.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د منځني ختیځ د چارو سرپرست مرستیال سټیوارد جونز خپلو همکارانو ته ویلي چې د استعفا اراده لري. ښاغلی جونز د منځني ختیځ په چارو کې پراخه تجربه لري او پخوا یې په عراق کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی دی. همداراس یو موده په قاهره کې د امریکا د ماموریت مرستیال پاتې شوی دی. و 50 کلن جونز خپلو همکارانو ته ویلي دا پریکړه یې په خپله کړې چې له دندې استعفا وکړي، نه دا چې چا اړ ایستلی وي. یو امریکایي چارواکی د نوم د نه څرګندېدو په شر رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا د ښاغلي جونز خپله پریکړه ده، په دې کې بله مسئله نشته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی تایید کړه چې سټیوارت جونز د استعفا اراده لري او دا کار په شخصي دلایلو کوي. د همداراز ویلي چې ښاغلی جونز بل کار پیلوي. د ښاغلي جونز مسأله د نورو امریکایي چارواکو له قضیو سره توپیر لري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دو نورو چارواکو پاتریک کینیدی او توماس کانتریمن چې پر سیاسي بنیاد ټاکل شوي وو په جنوري کې استعفا ته اړ ایستل شول. د هغوی د برطرفۍ د منلو پریکړه د ولسمشر ټرمپ په لاس کې وه او غالبا دا ډول سیاسي مقررې بې جنجاله نه وي، خو هغوی یو څه ژر برطرفه شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بله پخوانی چارواکی کریستی کینی د فبروري په میاشت کې برطرفه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جګپرو ډیپلوماتانو کړې تنګ کړه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ټولنیز ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس،
زه هم خپل وار خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د ازادي د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
باید وایي چې ازادي مختلف معناوي لري. که د فرهنګ سخن کې مونږ وګورو، ازادي د خلاصون په معنا ده. یعنی دا چې کله چې یو سړی یا یو څوک یو کار کوي، د دې ازادي ولري چې بیل د نور مزاحمت یا بیل کوم تهدید نه او بیل کوم فشار نه لخپل مفکورین استفاده وکي او کوایسي هغه کارو کې چې د په نظر صحیح راځي. او که د بشري حقوقو اعلامیه ته وګورو، د فرانسې د بشري حقوقو په اعلامیه کې د ازادي یو تعریف راغلی ده چې هلته ویل کېږي ازادي یعنی د یو کار د کولو توانایي یا وخت د وخت درلودل، په دې شرط چې هغه وخت نور ته ضرر ونه رسوي. او که مونږ د ازادي یو بل تعریف وایو، وایي چې ازادي یعنی داسې یو څوک د دې اختیار او د دې واک ولري چې هغه کار چې د ده په نظر او د ده په مفکوره صحیح راځي هغه وکړي. مګر د ازادۍ درلودلو اساسي شرط دا ده چې دا حق نه باید نورو ته ضرر ورسوي. یعنی مونږ آزاد یو تر دې چې زموږ د ازادۍ د نورو د ضرر سبب ونه ګرځي. نو یو بل تعریف هم مونږ کوای سو وایو چې ازادۍ یعنی دا چې انسان وکوای سي په خپل ژوند کې ټولو منابعو او امکاناتو ته په عادلانه توګه لاسرسی ولري. یعنی کوای سي ازادي په دې معنا چې که مثلا یو نفر غواړي چې منابعونه استفاده وکړي، دا حق ولري، دا امتیاز په جامعه کې ولري چې په اسانه توګه وکوي چې هغه منابع لاسته راوړي. که زه د یو انسان په شکل که ضرورت لرم چې یو د یو موضوع په اړه معلومات پیدا کړم او یا یو قانون ولورم، نو باید ماته دا منابع موجود ولري چې ما سره همکاري وکړي، کومک راته وکړي چې زه هغه معلومات چې غواړم لاسته راوړم. نو د ازادي یو دغه خلاص تعریف ته مونږ وایي سو چې ازادي یعنی منابع او امکاناتو ته د برابرۍ لاسرسي حق درلودل. دا د ازادي تعریفونه وو چې په مختلفو اسنادو کې راغلي دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د ټولنیز ازادي په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې مخکې مونږ وویل چې ازادي د هر انسان د وجود جوهر ده. یعنی که یو انسان ازادي ونه لري نو هغه انسان هیڅ نه لري. یعنی یو اساسي بشري حق د خلکو ازادي ته ویل کیږي. نو دلته یو بل موضوع پیدا کیږي چې د لاریونونو ازادي یا د ټولنیزو ازادیو حق څه ته وایي. یعنی څه چې کله چې مونږ یادو چې ټولنیز ازادي دا په څه معنی دي، مونږ باید وایو چې ټولنیز ازادي هغه لاریونونو ته ویل کیږي چې په هغه کې یو څو خاص خلک یا یو خاص افراد د څو مختصو یا د څو خاصو موخو په اړه راټولیږي او یو ټولنه سره جوړی او په دې ټولنه کې هر ټولنه چې کله ایجادېږي هغه لزانه خاص اهداف لري. دغه هدف مونږ په ګوته کولای سو اول دا چې د نظریاتو تبادل، یعنی کله چې سو خلک یا سو نفر سره یو ځای کیږي او دوی غواړي چې خپل نظریات هغه نظریات چې د دوی دي هغه یو بل سره شریک کړي او دغه په بره کې یو خاص او یو واحد نتیجې ته ورسیږي. دوهم هدف د لاریونونو لارې اچولو دا دی چې خلک غواړي چې له دې طریقنه یعنی د ټولنیزو ازادۍ په استفاده سره دی غواړي چې خپل اجتماعي او سیاسي مشکلات حکومت ته طرح کړي او دغه د حل لارې چارې پیدا کړي. دریم دا چې یو خاص یو ټولنه د خاصو افرادو غواړي چې خپل مفکوره او یا خپل نظریه د یو خاص موضوع په اړه باندې بیان کړي، نو او یا هم د خپل مشترکو ټولګټو نه دی غواړي چې دفاع وکړي. د خپل مشترکو ټولګټو د دفاع په اساس باندې دی غواړي چې لاریونونه پلاره واچوي او حکومت باندې یو تاثیر کړي. یعنی د ټولنیزو ازادۍ ته موږ وایو چې دا یو وسیله ده د خلکو لپاره په دې اساس چې حکومت باندې فشار راوړي او خپل اهداف هغوی باندې عملي کړي. موږ کوی سو وایو چې دغه ټولنیزې ازادۍ ډېر مختلفه شکلونه لري. دا ټولنیزې ازادۍ کوی سي چې په بندو مکانونو کې وي، لکه خلک کوی سي په هوټلونو کې، په مکاتبو کې، په پانتونونو کې د یو خاص موضوع د حل فصل لپاره دغه لارینونه پلاره واچي، او یا هم دا کوي خلک کوی سي چې په عمومي اماکنو کې، یعنی مثلا کوی سي خلک حق لري چې سړکونو ته راوځي د خپل اهدافو د بیان لپاره، او یا هم کوی سي په ثابت توګه، یعنی په یو خاص ځای کې دی کوی سي د لارینونه لار ته واچوي، او یا هم دی کوی سي په متحرک ډول، یعنی د حرکت په شکل باندې دوی کوی سي چې هم حرکت وکړي او هم خپل اهداف چې د لارینونه دی لري خلکو ته بیان کړي. او باید وایو چې د ټولنیزو ازادۍ یو بل تعریف کوم وایو، د ټولنیز یعنی ټولنی او اتصابونه یا لارینونه کوم تعریف کوم وایو، چې لارینونه دې ته وایي چې خلک په عمومي لارو کې روانو ټولنو ته هم لارینونه ویل کېږي، چې یعنی خلک په عمومي لارو کې او په روان شکل باندې خپل اهداف د ټولنو په شکل باندې بیان کړي، دې ته موږ وایو چې لارینو وایي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه کومر کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لې
چې ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تغواجست. ګروال صاحب، د افغانستان په قوانینو او د بشري حقوقو په اسنادو کې د ټولنیز ازادي د حق په اړه څه ویل سوي دي؟
څنګه چې مخکې هم وویل چې ټولنیز ازادي یا ټولنیز لارینونه د توای چې دغه په اساس خلک کوي سي خپل غوښتنې دولت ته وړاندې کی او هغه لارې چارې پیدا کینو، په دې اساس هم ملی او هم نړیوال قوانینو دغه حق ته بعضی ضمانتونه وضع کړی دي، چې هغه ضمانتونه مونږ کوي سو یاد کو، لکه څنګه چې په د خبرونه په اوله برخه کې مونږ د ازادۍ په حق له وغېدو، نو مونږ باید وایي چې د ازادۍ حق د خلکو یو اساسي او بشري حق ده چې د افغانستان د اساسي قانون په 36 ماده کې تصریح شوی ده. څنګه چې 36 ماده په دې اړه وایي چې ازادي د افرادو طبیعي حق ده او دا حق نور هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او د نورو مسلې. او د ټولنیزو ازادیو په حق له د افغانستان د اساسي قانون شپږ درسمه ماده صراحت لري چې وایي د افغانستان ټول حق ټول اتباع یا ټول خلک حق لري چې د جایزو مقاصدو د طرح کولو لپاره ټولنیز اتصابات پلاره واچوي یا ټولنیز لاریونونه پلاره واچوي، مګر هغوی په دې لاریونونو کې د صلاح د انتقال حق نه لري او حق نه لري چې په دې لاریونونو کې نور ته ضرر ورسوي. او بر علاوه د ملي او داخلي قوانینو چې څنګه چې موږ یاد کړو اساسي قانون په دې باره کې، نړیوال بشري اسنادونه هم په دې باره کې سرحد لري، څنګه چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په شلمه ماده کې وایي یا څرګندوي چې هر څوک حق لري په آزادانه توګه مسلمت امیزه ټولنې جوړې کړي او هیڅوک نه باید په دې ټولنو کې د مشارکت لپاره مجبور شي. یعنی هر څوک حق لري چې خپل په آزادانه توګه په دې لاریونونو کې اشتراک وکړي او هیڅوک نه سي کوي چې خلک مجبور کړي چې په حتمی توګه په یو لاریون کې ګډون وکړي او یا اشتراک وکړي. او بر علاوه دغه د بین المللي مدني او سیاسي حقوقو میثاق یو شتمه ماده په دې اړه صراحت لري او د جهاني د بشري حقوقو نړیوالې اعلامیه څلورمې ماده ترشتم بند په دې اړه صراحت لري او هغه وایي چې هر څوک حق لري چې د خپل ټولګټو د دفاع لپاره ټولنې تشکیل کړي او خپل نظر نور خلکو ته دولت یا حکومت ته وړاندې کړي.
ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه د ټولنیزو ازادۍ په وړاندې څه محدودیتونه موجود دي؟
ځکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې د ټولنیزو ازادیو حق د افرادو یو اساسي او بشري حق ده او دولت مکلف ده کله چې ټولنیز لاریونونه په لاره اچول کیږي له هغو نه حمایت وکړي او هغو ته کوم محدودیت ایجاد نه کړي او د هغوی معنی نسي. یعنی خلک کله چې غواړي چې د یو هدف د حل لپاره یو ټولنه ایجادوي نو باید دولت دغه معنی نسي. په همدې توګه د ټولنیزو ازادیو حق بعض محدودیتونه هم لري چې یعنی د ټولنیز ازادي په ستوګه باید استفاده سي. کوم محدودیتونه په دې لار کې باید په نظر کې ونیول سي؟ اول دا چې د ملي امنیت تامین، یعنی کله چې موږ یو لارین په لار اچو باید کوشش وکړو چې ملي امنیت ضرر ونه رسو. یعنی په یو خاص مکان کې په یو خاص وخت کې په موقته توګه باندې خپل لارینونه په لار واچو ترڅو د نور خلکو د اذیت سبب ونه ګرځي او یا هم د زموږ د دولت او یا د مملکت د امنیت ته کوم ضرر ونه رسوي. دوهم محدودیت چې د ټولنیزو ازادیو پوړاندې کې موجودیت لري د عامه نظم حفاظت ده. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید کوشش وکړو چې عامه نظم په دې شکل مختل نکو. یعنی فقط په یو خاص مکان کې څنګه چې مخکې موږ ویل باید د لاروین په لار واچول سي ترڅو نور خلکو ته ضرر ونه رسیږي. دریم محدودیت د ټولنیزو ازادیو پوړاندې چې ده د عمومي ټولګټو په نظر کې نیول دي. یعنی کله چې موږ یو لاروین په لار اچو باید عمومي منافع په نظر کې ونیسو ترڅو په هغه ته ضرر ونه رسیږي. د عمومي سلامتیا او اخلاقو په نظر کې نیول، یعنی موږ نسو کوای چې د هغه مواردو باره کې لرینو نه واچو چې هغه عمومي سلامتیا او یا عمومي اخلاقو ته ضرر لري. موږ نسو کوای چې د دې لپاره چې مخدره مواد موږ عام کو په جامعه کې دغه لپاره موږ یو لارین په لار کې واچو، ځکه چې څنګه چې ټول پوهیږي چې د مخدره توکو استفاده کول د افرادو په ضرر باندې ده. نو باید کله چې موږ لارینونه په لار اچو عمومي سلامتی او اخلاق په نظر کې ونیو سي.
ډیره مننه کور ودان.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، زه احمد حنای سلام وړاندې کوم او د مخکخه خیز خبرونه تاسو ته شرغلاست وایم. اوس په خبرونه کې مونږ سره دی وحیده شاهکار. په لومړي ځل کې په ابتدا کې غواړم چې خپل تاسو ته معرفي کړی. وحیده شاهکار، تاسو کله شي چې خپل ځان معرفي کړی؟
حتماً. اول خوصه هم خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته، یعنی د رادیو آزادی. زه وحیده شاهکار یم، د پروان ولایت اوسیدونکی یم او زه په پروان کې ژوند کوم. مخکې لدې چې پروان ته راشو د طالبانو په
وخت کې موږ کابل کې ژوند کول او د اوم ترګي مې په کابل کې ویل دي بعد د هغه نه پروان کړ چې موږ پروان ته راغلو او دی وی لیسې د هوري جلالي پلیسه کې ما خپل مکتب خلاص کړ او هغه ورسته ما د کانکور آمادگی ونیسه او خوشبختانه چکره چې د کانکور آزموینه ختم شو زه د انجینری پرشتک می بریالی شو په کابل پنتون کې. خب د ستونزه ډیر وو کله چې ما وغوښتل چې کابل تر شم بیا پروان تر شم دغه مشکل دغه ستونزه ما تدیر وو خو زه ما نشه کولای چې خپل تحصیلات په کابل کې ادامه ورکم په همدې خاطر د کابل د پروان کابل پنتون ته می راغلل او دلته د ادبیات پرشتک می خپل تحصیل ختم کړ. بعد له هغه نه په دې جریان کې چې زه محصل وم په سلور کلو کې مونږ یو تصمیم ونیول چې په پروان کې خپل د فرهنګي فعالیتونه ولرو. په همدې فکر کې و چې د یو بل سره مشوره وکړو چې د یو رادیو د دنیا په نوم ایجاد کړو چې په دې کې خپل فرهنګي حالات فرهنګي کارونه د نورو ته وخیو. په همدغه فکر کې و چې خپل کارونه مې شروع کړ سلور کاله او کاله و زه سلور کاله په دې رادیو کې کار کول. تصمیم ونیول شو په مرکز کې چې په ولایت کې هم دغه نمایندګي وي او دوی تصمیم ونیول چې د خلکو په مشوره د ژورنالیستانو په مشوره زه د رئیس په صفت کې د خزینه ژورنالیستانو په پروان کې فعالیت ولرم چې اوس هم د هغه مسؤل یم.
تر اوسه څه کارونه کړې په دې انجمن کې؟
په دې انجمن کې موږ د خزینه خبریالانو سره همکاري کوو، ورکشاپونه ورکوو د هغه خزینه ژورنالیستان چې اوماتور کار کوي، یعنی او مسلکی همشته او دغه خبرنگاران چې مسلکی دی په دې انجمن کې دوی مونږ معرفي کوو د دغه رسنیو ته چې د عملی کار وکړي. به دې خاطر چې مونږ په پروان کې د دې د خزینه ژورنالیستان نه لوچې د ژورنالیزم پانځه کې فارغ وي، نو خوشبختانه چې په دې کال کې لستانه خزینه ژورنالیستان له ژورنالیزم پانځه څخه فارغ شو او مونږ وکړ شو چې دوی څو نفر د رسنیو ته معرفي وکړو او د دې څنګ ته هم مونږ داسې خزینه خلک لرو چې په رادیو کې کار کوي د آماتور خودي ډیر علاقه درلود. په دې خاطر چې په پروان کې داسې خزینه مسلکی ژورنالیستان نه و خو اوس وروسته د دې انجمن فعالیتونو څخه ډیر خزینه ژورنالیستان مشلو چې په مختلفو رادیو کې د مختلفو بخشونو کې کار کوي. خو د دې څنګه ته نزد د خزینه حقوقو یو دفتر کې هم مسؤل یم په پروان کې زه د خزو حق په حق د خزینه حقو په دفتر کې کار کوم او مونږ دغه خزینه کسانو چې د خشونت لاندې دي مونږ دوی ته آگاهی ورکو د خپل حق څخه او دوی ته یو کمیسیون د من خشونت کمیسیون د یو میاشتې یو ورځه درکو په ولایت کې دی ولی څخه یو جلسه اخلو او د دوی مشکلات بررسی کو او حل کیږي. خو اوس یو میاشت کیږي چې زه د مطبوعاتي دفتر د ولایت مطبوعاتي دفتر کې سرپرست یم او د دوی په برخه کې کار کوم.
یا تاسو چې نام خدای دې معرفي دومره طویل دی نو ستا کارنامه څنګه دی؟
ولا دا زما هدف دی چې مخکې ته لاړ شم او دا د کله چې خلک یو هدف ټینګوي یا انتخابوي نو باید خبري پلانونه دیر وي.
ته پاتې کالونه کې چې تاسو وایي چې ډېر فعالیت کړی دا هغه فعالیتونه چې ډېر مهمه وي اغیزمن وي کوم یو دی؟
د دې کارونو چې زه فعالیت می درلود هغه غیزمنه فعالیت ما ته چې ډیر خاطره خه خاطره او بد خاطره هم ما ته پد خو خه خاطره ما ته چې په دې خاطر ما ته دا توانه ورکړي چې زه مبارزه وکم. د کله چې زه خپل کار د رادیو نه شروع وکړ په هغه وخت کې دا یو نوو موضوع خلک ته یوې رسنۍ و چې نوې کار شروع کړ او زه هم اولین خزه وم چې یو انجنیر وم چې په رادیو می خپل کار شروع کرد او د رادیو لامک سخه ما صدا نورو تورسول. خلق شکل چې ما ته ولیدل وای خز څنګه کول شي په رادیو کې کار کوي دا ګناه ده دا جامعه نه پیژني. خو په مرور زمان کې دوی لمون سره عادت وکړ او ما خپل تصمیم ونیول چې زه باید خپل ځان دوی ته ثابت کوم چې نه خزینه هم په جامعه کې حق لري کولی شي چې کار وکړي او کله چې وای چې د خزینه د جامعه برخه دی د نورو خلکو سره دوی هم اغیزمنه تاثیر لري نو باید خپل زایگان نور ته هم وپیژنو. دا و چې ما خپل کارونه همه روزه دیر کړه او ما تلاش وکړ چې په خپل هدف کې ورسیږم چې په دغه دیریان کې زه ډیر ستونزه ته هم مخامخ شم چې ځینې خلک و چې ما ته اختار ورکړ چې رادیو نه لان مشه ولی تاسو صدا با نور خلکو ته ورسوي او تا ته سه پا رادیو که کار کوي او نوری دوست چه سو درو دو دری دو دری زلی و چه دوی کوشو که چه ما جوان وقتی خو مفق نشو نو ما هم ویل چه زی خپل مبارزه ادامه ورکوم او اوس هم ده خلک ندیر خوشحاله یم اوس خلک منش پیجنی چه نه ده کار او ده خبریال و کار بد کار ندی خزینه او نرینه کبرشی چه پرسانه هم کار بکری او خپل فعالیتی رو چه پا دی خاطر چه ده نور رو بخشو کرد چه خزینه تا ضرورتش ده پتورنه که جورنالیست ها رو تا هم ضرورتش ده
ویل که جی چه هم دسته چه تاسو خپل همو ویل چه پا پروان ولایت که ستونزه دیر دی چه یا شزه یا انجون خبریالی فعالیت وکی نو اغه ستونزه چې ډیره مهمه و ستا په کارونه کې ډیره اغیزه درلوده سو او څنګه کېدای شو چې تاسو موافقه اوسم تاسو کار دمه لري
هغه زما اعتماد به نفس و او زما تصمیم او هدف و ما د خلک دیدگاه ته ارزش نه ورکول چې خلک سوای
ټول خلکو یا هغه کسان چې مخالف دي
نه هغه کسان چې تنگ ایدیا یا مفکوره درلوده ما هغه ما ته مهم نه و خو ځینې کسان هم چې ما تشویق کول اول چې ته حق لري تاسو کول شي یو شخصیت شي پاینده کې ته کول شي یو الگو د نورو خزو ته دا ما ته جرأت ورکړ او ما تصمیم و چې زه دوی خلک ته چې د تنگ مفکوره لري دوی خو هغه خلک دي چې آگاهی نداري معمولا د قریجات یار د زه خدای نخواست توهین درته نکوم هغه خلک و چې د علم فرهنگ نه دور وو او خپل تنگ مفکوره ورته ارزښت درلود خو ما ویل چې زه تاسو ته ثابت کوم چې زه څه کولی شم د خزه د یو خزه پشان چې اوس ځینې چې ما ته ګوري وای ته یو نمونه د خزو په پروان کې او بعد لمانه دوی خپل انجینو ته اجازه ورکړ چې خبریال شي او گرداننده شي د برنامه او پرسنه یو کې کار وکړي خو هغه وخت کې مشکلات یا استونز دیر وو اوس چې زه ګورم او مقایسه کوم حالات دومره مشکلات نشته چې هغه وخت کې وو اوس دای دوی د تعلیم د تحصیل د هر برخو چې ګورم زمين دوی ته مساعده ده دوی کولی شي چې خپل ژوند رنگ و رونق ورکی او خپل کارونه بهتر و بهتر تر ووزی مخکې ته ووزی اوس دوی زمينه ډیره مساعده ده په تور مثال ما ول چې کله چې کار کوم زه یو جنای وم چې کار کوم اوس خو ډیر دی دوی کول شي چې یو بل سره همکاري وکړي دوی څنګه چې ټکنالوژي هم ورځ مخکې ته ځي دوی معلومات هم بیشتر کی نور بیشتر تزی اوس کار شي چې خپل فعالیتونه دوی دیر کې خو دوی موش یو چې فراموش و نکرو یا هیر و نکرو چې امنیت ډیره مهمه ده خو خوشبختانه پروان چې مقایسه کوو د نور ولایت څخه لکه خوندوز لکه بغلان لکه هلمند د دې لکه جلال آباد د دې ولایتونو په شان پروان ډیر ښه امنیت لري کله چې زه کابل ته ځینې په ورکشاپونه کې ځم چې دوی ګورم چې لغمان را راځي دوی ګورم چې د جلال آباد نه راځي او د ځینې ولایتونو د قندار د کندوز او ځینې ولایتونو چې راځي زه ګورم چې دوی په دومره استونز دومره مخته تللی دي او دومره فعالیت کوي خو په پروان خزو کې تا ډیر ښه زمینه ده او ډیر آرامه فضا ده دوی باید خپل جرأت خلک ته وښایي چې دوی کولی شي هر کارونه چې په ترقی او په ژوند کې مهمه دي تر سره کړي.
د اصلي دلیل څه شی دی چې تاسو وای په پروان کې زمينه شزینه کار کول ډیر دي، خو مګر دومره کار فعال نه دي شزو او جنکیانو، نو د دې اصلي دلیل څه شی ساتو په نظر؟
ذکر چې دوی سره ځینې وختونه کښینم او د پښتنه کم چې ولی تاسو دومره خاموش او آرام یاست، ځینې برخې نور موږ په پروان کې خوشبختانه داسو خزینه خلک هم لري چې ډیره روخانه دي او ډیر فعالیتونه کوي، خو دی وای چې زما فامیل اجازه نه درکوي. زه علاقه دارم چې دا کار وکړم، دا وکړم، دا فعالیت په جامعه کړم. ما تحصیل هم په دې خاطر کړی چې جامعه ته خدمت وکړم او دعایت هم ولرم، خو زما فامیل وای نه، شرایط مناسب نه دی. افغانستان کې داسې خبر داسې خبر دی، خلک بد دیدګاه لري د ښځو په باره کې، تاسو بهتر دی په کور کې ونستې.
استاسو پراتون کې اهداف څه دی؟
زما راتون کې هدف ډېر مهمه او ډېر بزرګ ده.
خطرناک هم څنګه؟
نه خطر خو در سره وي، خو زه خطر یې زه خطر یې نه منم ور منم، خو په هر کار کې چې خپل تصمیم خلک ونیسي خطر کې هم بدوي، په هر کار کې چې خطر نه وي، په هر کار کې چې مبارزه ته نیاز نه وي، هغه کار بیا
هدف څه دی؟
زما هدف دا دی چې اوس خود مطبوعات او په صفت کې کار کوم، خو زما هدف دا دی چې نور هم ترقی وکړم، د مثال په توګه وزیر شم او د خلک نه واقعي خدمت وکړم. دا زما شعار نه دی، دا زما عمل دی. ان شاء الله به زما کژوان و امکانیت خې وي، ان شاء الله کسول خې په کشور کې، ان شاء الله زه به خپل هدفونه سر ته ورسوم او ان شاء الله موفق وم.
بله ګران اوریدونکو او د مخکې خزې خبرونو امینوالو چې مونږ سره خبر کول، واحد شاهکار چې په پروان ولایت کې ډیره فعال دی، تر وروسته د خبرونه د خدای پامان.